ډیره مننه فاروق صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. اته به یشوی د آزادی رادیو په یو بل خبرونه کې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی هم کاری له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو خپل پلاوی چې د بندیانو د خلاصون لپاره د خبرو په خاطر افغانستان ته استولی او بیرته ورغوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت بیا هم هیله لري چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي. په دې خبرونه کې په دې سربېره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. په کابل کې په ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختی شي. د عامه روغتیا وزیر له کورونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کورونا له خپرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړی غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل: تاکل شوه ده چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ګرزبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون په کابل کې وویل دی وای د 1400 کسانو او 1400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا په هیڅ ډول په کابل کې پرته له هغو کسانو چې اجازه ورته شته د خلکو تګ راتګ نه وي. د شاغلی اندرابی په وینا روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکوونکي او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا دي، همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې مخکې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د دریو اونیو په مخه اعلان کړی و چې تر ډیرو خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبه د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 تنه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویل چې د کووید 19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکړي.
پیام داده چې نه تجهیزات په درد خوري نه امکانات، که تاسو همکاري ونه کړئ، تاسو یو بل سره همکاري او موږ سره دومونږ خبرې پیامونه ته په جدي توګه توجه ونه کړئ، دا مرض به خدای نخواسته ډېر خرابي وکړي.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د سل کسانو د وینې د معاینې وړتیا لري. په دې لابراتوار کې به د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. د هرات د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار تېر ماښام وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیوبونه واستول شي.
په موقع احوال نه ورکړی، سبا تیم مازه شو چې وایسته داسې حالاتو کې هغه سټاک چې خلاصي کې باید مخکې د مخکې همغږي وکړي. دلته نو ستونزې د مدیریت دي چې محلي مدیریتونه دلته مشکل ایجادوي.
په هرات کې د دوشنبه له ماسپښین راوروسته د ټیبونو د نه موجودیت له امله د کورونا ناروغانو د تشخیص چارې په ټپه درېدلې وې. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کورونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره یې اعتراض کړی و او بیا د لنډې مودې په مخه نیول شوي وو. دغو 40 ډاکټرانو د دوشنبه په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي ویاند لیاقت شهوانی وویل چې دا ډاکټران په همغه ورځ بیرته خوشی شول. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې روغتیایي وسایل او له ویروس د ځان ژغورنې تجهیزات کوټې ته استولې دي. یو شمېر نیول شویو ډاکټرانو پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي ویلي دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکټران وهلي دي. دغو ډاکټرانو له ویرې نه غوښتل چې نمونه یې افشا شي. د ایران پارلمان د سه‌شنبه په ورځ وروسته تر دې خپله لومړنۍ غونډه جوړه کړه چې په دې هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن ومه ده چې په پرله پسې ډول په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې په کمېدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېیمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجاني نه و، ځکه چې هغه تېره اونۍ په کورونا وایرس اخته شوی و. د اروپای اتحادیې د مالی وزیرانو نن چهارشنبه د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې پر پلان د اختلافاتو د حل کولو لپاره خبرې وکړې. د دغو هیوادونو اقتصاد د کورونا وبا بد ځپلی دی. د اروپایي اتحادیې د رئیس ویندوی لویس ریګو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کووید 19 په وړاندې د اروپایي اتحادیې ستره اقتصادي پالیسي ښه په مخ روانه ده، خو لا نهایي شوې نه ده. ټاکل شوی ده چې نن سهار د مالیې وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات وړاندې شي. د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیرانو پرون د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې وکړې، او ټاکل شوی ده چې سلګونه پولیس نن په بیلابیلو سیمو کې بشنه خوړمه، او ټاکل شوی ده چې نن په اروپا کې د کورونا د ویروس له کبله د اقتصادي ستونزو په اړه د دې اتحادیې د مالی وزیران خبریالانو ته د اقتصادي ستونزو په باب د دوی جوړ شوې پالیسي تشریح کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د رواني خبرونې په دوام کې طالبان وایي د بندیانو د نه خلاصون له کبله یې له افغان لوري سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې درولې، خو د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت بیا هم هیله لري.
خو زه هیله مند یم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونه.
د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې تر هغه څه زیاتې دي چې رسمن اعلان شي. د وزارت د کورونا د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې د خلکو پر پاتې کېدو ټینګار کوي، خو ځینې کارګر وایي
که چیرته موږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې موږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړئ ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو.
د تورخم مسؤلان وایي په یو ور ډیر مسافر په تورخم ور واوښتل نو یې قرنټین نه کړی شول.
په یو واري شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمعي ډول راخوشي کول.
او په نورستان کې ځینې ډاکټران او طبي پرسونل شکایت کوي
ضرور نه کیږي زمونږ ماس له سره او بنزین نه کیږي د مریضانو یا اسانه سره او مصارف د امبولانس یا نور څه کمی چې کوم مصارف کې هغه نشته.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکي پروګرام درو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداري ورکړې چې خپل تخنیکی پلاوی به بیرته له کابل ور وغواړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند چې پر ستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادلې خبرې مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. تفصیل د احمد شبر پراپور کې.
د طالبانو تحریک له افغان حکومت سره د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې ودرولې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشي شوي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوي وای. خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل پولیس لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي، چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته پر اډیشن بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو شمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبرې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنا لري چې مخالف لوری د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې لا هم هیلې شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخته لاړې شي.
پیلن دپاره دغه مذاکرې د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکي ټیمونو ترمنځ درېدلې ده، خو زه هیله مند یم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرف نه، او والا دې وکړي چې دا باعث دې وګرځي چې واقعا هم یو صحیح بین الافغاني مذاکرات ته هم لاړ شو.
د طالبانو د ریکسیس تخنیکی پلاوی او د هغوی دو تنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تېر اونۍ په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوې وه چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکی پلاوی د یو شمېر هغو قوماندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیښ کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و هم اوریدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبرې ځنډولي او خپل پلاوی یې له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه هم نه ده راغلې. دوی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګنده نه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشرې جمهوری پالې کارولین بی مالونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بیرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې دې کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شروع نه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل، او له بلې خوا نه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوا نه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید سوی وای، شاید په غیر رقم مونسي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ پرانا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات ستيفن اف لینچ د دې څرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې $1 میلیارد له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یو لیک کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتنه دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کابل کې د کورونا وایرس مثبت پیشي تر هغه څه زیات دي چې دغه وزارت له لوري اعلان شي. دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان پرون سه شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ناروغي پټول تشخیص مرکزونو ته نه مراجعه او ایران ته د تک تاریخچه د دې ناروغي د زیاتیدو عوامل دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمیرې اعلانېږي. ښاغلي پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه اویا مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغې ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلي فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستر موجود دي خو په کابل کې له دوه اویا اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایروس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپله د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، که نه د هغه په وینا نومونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځانګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او 40 نور ورڅخه روغ سوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاحکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کرونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف سوي.
یو مقدار تلویزیونونو ته تللی د آگاهی سپاتونه نشر کړي، یو مقدار رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډ لګول سوي په دې مصرف سوي، یو مقدار په چاپي موادو مصرف سوي.
ښاغلی عمر وای له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانۍ ځانګړې شوي 25 میلیونه ډالرو بودیجې څخه 15 میلیونه د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول سوي او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تی کېدو وروسته به د عامې روغتیا وزارت په واک کې ورکړل سي.
د جان هاپکنز پوهنتون له ارقامو سره سم تر اوسه پرې په درسته نړۍ کې 1,400,131 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي. له دې منځه 3,110 تنه روغ شوي دي، جوړ شوي دي او څه باندې 2,000 نور مړه شوي دي. په خوس کې د کرونا وایروس او د مخنیوي په خاطر په شار کې پرتګراتګ د بندیز له کبله د هغو خلکو مشکلات زیات شوي دي چې د ورسی کار کوي او د کار په نتیجه کې یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. د سه شنبه په ورځ یو شمیر مزدور کاران او بې وزله کسان چې د خوراکي توکو د مرستې په هیله د ولایت مقام دروازې ته ورغلي وو ازادي راډیو ته وویل په ښار کې کاروبار نه پیدا کیږي او دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې له ښار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وایي له یوې خوا د کرونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل لوري ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي هر ورځ له سهاره کارپسې د ښار په یو بل ځای کې ګرځي خو د کارونو د نشتون له کبله مازدیګر تش لاس کورونو ته ستنېږي. هغوی وایي په کورونو کې د پخولو لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرستې غواړي.
که چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ. سبا بیگا نلارو مجبوری او بازار کې چې دی کوم اجناس چې دی اغل وړ شوی دی غواړم چې دولت موږ سره مرسته وکړي.
زه محمد علی میک چې بزور تلور سی ولته د خلک تا کور نه پاید کیږي چاو کې دا سی ای چې یاد ولته کور وای یاد مثال دولت څنګه څنګه کړای وای بیا د میک کړه کنو سوای.
زه خپل بازګل خبره کوم مزوری نسته د مریضی د کرونا وایرس سره لګیدل د دیخ خاطر موږ بازار تلار سو چوکته کارونه وینه بس گیز لار سو مزګر ته بیرته بیکاره بیروزګار کور ته راځو کارونه نسته سی کومک را سره ونه سی موږ خو ډیر لبغړی خلګ یو ډیر مسكين خلګ یو
په دې بیواز د خلکو کې زین سپنګری او ناروغان هم موجود دي.
نیازای مدنم څنګه دغه د سګز دی بیګنه لرو بازار باندې وکوت شای شو ته را وښو غصه بازار ته ورسو آلتم بانیو
سزا شل کورا کور که دوست مریدیم جو شای نشب کلان و پیره و غریبی من زور دیرا سخت غریبی من زی نمو بازور تا پرگل.
بلخواد خوش چارواکی وایی اروان دوی دارو تا دندست پرال چوی چه ده غو کسانو لپارا چه ده برزی لاس مزدوری کوی پو خار که او پارک بوتاکی او حال تا ورته ده روختی ساتنی لازم اسانتیوی برابری کی. د خوز د واری وایان طالب منګلول هغه کسان چې لاس مزدوران ته اړتیا وي کولای شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي.
د کار او ټولنیزو چارو او خروالی ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی د پاره وټاکي او حفظالصحه ټوله مراعت کړي او هر څوک کولای شي چې دې ځانګړي ځای ته ورشي او مزدوران او کسان یې په کار وي همدې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي. په خاص توګه ساختماني کارونه هغو ته اجازه شته چې دوی کار وکړي.
د خوز د والی ویان زیاتوی ولایتی اداره خیریه مؤسسو او ټولنو سره پاړی کې ده ترسو هغوی بیوزدو خلکو ته مرستې ورکړي. د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بیوزدو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نورستان کې ډاکټران او د روغتیا د برخې کارکوونکي شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو معاش نه دی ترلاسه کړی او همدارس د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
په نورستان کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ویل تیرو 15 میاشتو معاشونه او نور امتیازات نه دی اخستي. د دوی په خبره چې د بستر ناروغانو او خپل کورنۍ ته یې له هټیوالو په پور سودا اخستي ده. د لویدیز نورستان د دواب پولیسوالۍ کې د مرکزی کلینیک ډاکټر کریم الله ازادي راډیو ته ویل
ضرور مې شکې چې زمنګ ماښ نه سره او بنځ مې شکې چې مریضانو یا شان سره او مصارف د امبولانس یا نور ټکنې چې کوم مصارف کې هغه نه سره او د کورونا د پرهې د چې نه سم دي شو چې موږ هغه وینو او هغه په دې چې مطمئن شي او د څه هم نظر اوري او د سمانو نه خپل هغه موږ تا وو نه اکسیجن چاره وړي د ګور نه ماسکونه چاره وړي دي او ټول سی پرسنل د خو بعد اول ټریننګونه ورکړ شي ټریننګ سره هغه لباسونه ورکړل شي بیا د هغه وروسته ماسکونه او غیره حفاظتي شیان یا هغه مایز د کونی شي د هغه شیان هغه شي هیڅ هم نشته ضرور.
سید حسیب د وانت ویګل ولسوالۍ په روغتي مرکز کې نرس ته وایي د ماشونو د نشټوالي په وجه په ټولنه او کورنۍ کې بې باور شوي دي. د نورستان د عام روغتیا مسولین هم یاد ستونزې منی وایي هڅې روانې کړې چې هم د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره وسایل روغتي کارکونکو ته ورکړي او هم یې د ماشونو او نور ستونزې حل کړي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د عام روغتیا ریاست کافي تدابیر نیولې دي. په روغتیایي مراکزو کې موږ ټول روغتیایي پرسونل ته پوهاوی ورکړی شوی دی. موږ هغوی ته یوه اندازه محافظتي وسایل تهیه کړي دي او اوس هم په جریان کې دي. دا منو چې په کافي اندازه نه دي. روغتیایي پرسونل د معاشاتو مسله موږ په جدي ډول د تدبیرکوونکي موسسې سره رسما شریکه کړې ده چې د حمل میاشتې تر اخري پورې به انشاءالله چې روغتیایي پرسونل د معاشات
په نورستان کې په داسې حال کې ډاکټران او روغتي کارکونکي ورته د ماشونو نه رسېدو او د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو د نه ورکړې څخه شکایت کوي چې د ننګرهار او لغمان په ګډون د هیواد ډېرې ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې ثبت شوي.
د تورخم مسؤلان د راستنیدونکو افغان مسافرو لپاره د قرنټین سیستم د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله له ستونزو سره مخامخ شو. د تورخم د ښاروالۍ مسؤلان وایي د راستنیدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټي کې د قرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ شول. ځایي چارواکي وایي سره له دې چې له پاکستان څخه خلق په همژغی سره باید راغلی وای، خو تر هغه څه زیات کسان له پاکستان تورخم خواته واوختل چې دوی توقع درلوده. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د تورخم خروالی وای سره له دې چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه مغږی شوی و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ د راتګ اجازه ورکړي، خو زیاتوي چې د شاوخوا شپږو زرو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې هر ورځ د زرو راستنېدونکو کسانو د قرنټین لپاره ترتیبات نیولی وو، خو دا چې په یو مخیز ډول په دومره زیاته کچه مسافر د تورخم دروازې ته ودرېدل نو مجبور شول چې خوشې کړي.
لږ تر لږه 200 او زیات نه زیات 3000 تنه اټکل شو چې تر 3000 تنه پورې مسافرین راستنیږي. دغه 3000 تنه مسافرین لپاره موږ دلته پوره ترتیبات نیولی وو، خو دا چې د پاکستانی اړخ نه دا خبره کوم مدیریت نشوه او دوی په یو واري نن شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمی ډول راخوشي کول.
اخوا د تورخم لارې تازه راستنو شو مسافرو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خوخ دي چې له پاکستانه بیرته راستنه شوي، خو زیاتوي چې هلته تم کېدل د ستونزو خالی نه وو. راستنیدونکو وایي پاکستان ته د درملو او مالجي لپاره تللی وو، خو د لارې د بندخ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د راتګ اجازه نه ورکول کېده. دوی په ټول راستنیدونکو غږ کوي چې د ځان او خپلې کورنۍ د روغتیا پام وساتي او د احتیاط لپاره دي ځانونه په کورونو کې قرنټین کړي.
د ایران د روغتیا وزارت چارواکو د کورونا وایرس په اړه په چین کې د مړو شویو کسانو پر اعلان شوی شمیر شک څرګند کړ. چین خبرګون شوت، خو نړیوال د دغو دواړو هیوادونو پر شمیرو شک کوي. احمد شبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس له امله د هغو قربانیانو د شمیرو په اړه شک څرګند کړ چې پیکینګ ورکړي دي. دوی وایي دا شمیرې خورا کم دي. د ایران د عامه روغتیا وزارت وی چارواکي مینو محرس چې په ایران کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د کمیټې غړي هم ده وویل د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته دا ښکاره شوه چې چین د کووېډ 19 ناروغۍ په ارتباط لکه څرنګه چې ده هغه سره راپور نه دی ورکړی. د ایران دولتي رسنۍ ارنا د میرمن محرس دا خبره راخیستې ده چې وایي چینایان اوس د خپلو ډیرو مقالو هغه نتیجې چې خپرې کړې وې بیرته غونډوي، او څرنګه چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شو دا وایرس هغسې نه دی لکه کوم ډول چې مخکې چین په دې باره کې راپورونه ورکړي وو. په ایران کې له کووېډ 19 ناروغۍ سره د مبارزې د کمیټې بل غړي حمید سوری چې د طب پوهنځي استاد هم دی د سېشنبې په ورځ ارنا اژانس ته وویل د چین د دولت په شمیرو کې د کورونا په اړه د پام وړ ټکی دا و چې څومره وړاندې ولاړو متوجه شو چې واقعیت له هغو راپورونو سره سر نه خوري چې چینایانو ورکړي دي. د پیکینګ د راپورونو په ارتباط د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور د یکشنبې په ورځ وویل چې د کووېډ 19 په اړه د چین راپور یوه ترخه ټوکه ده. نشوي و چې کیانوش په دې خبره له کاره ګوښه شي. د ده پر دې خبرو په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا انتقاد وکړ او له جهانپور څخه یې وغوښتل چې د چین د سترو هڅو درناوی وکړي. همداراز دي د ده په وینا د چین د روغتیا وزارت خبري غونډې په دقت وڅاري. تر دې لفظي جنجال وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی په ټویټر کې د چین د دولت د مرستو ستاینه وکړه، څو په ډیپلوماتیک ډول د چین سفیر غلی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند بیا د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبري تکرار کړې او په تهران کې د چین سفیر د دې نظریاتو هرکلی وکړ او ویې ویل چې اوازې نشي کولی چې زموږ دوستي له منځه یوسي. په دې ترڅ کې د ایران روغتیا وزیر سعید نمکی پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې نور یې تقریبا د کرونا مخه نیولې ده. نن موږ دغه شمار مهار کړی دی. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وکړو او له شمرغه په ځینو ولایتونو کې کنټرول او مخنیوي ته نژدې شوي یو. کومې شمیرې چې تر پرون پورې ایران خپرې کړې دي، کرونا ویروس نژدې 4000 کسان په دغه هیواد کې وژلي دي او تر 2500 ډېر کسان په دې ویروس په ایران کې اخته شوي دي. خو ایران او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې راځي چې هلته په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو پر اعلان شویو شمیرو زیات شکونه کیږي.
د هم د خبرونو لنډیز، ټاکل شوی دی چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرز بندیز عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر پر طالبانو ږغ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو په مهال وکړه. د هرات د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هوار شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیبونه واستول شي. د پاکستان پوز وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی و. او د ایران پارلمان د سه شنبې په ورځ وروسته تر دې خپله لومړۍ غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کرونا ویروس خپور شوی دی. د رواني خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او د غرست د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې لاري مرسته ولیدې. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي د حکومت لخوا د هلمند ولایت مرکز نیمه قرنټین شو، د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګیره. بل اوریدونکی عاشق د پکتیکا له ولایت څخه لیکي وای طالبان سوله نه کوي، سوله خوند نه ورکوي، په جنگ کې خوشاله دي. بل اوریدونکی حکمت الله لغمان لیکي خدای پاک دې ټول په افغانستان کې ټول هغه کسان په کورونا اخته کړی چې جنگ غواړي او د سولې مخالفت کوي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکي امریکا باید پر افغان دولت فشار واچوي چې 15000 طالب بندیان خوشی کړي. اوس به هم مخکتر چې ازادي او اوریدونکو پروګرام در وورو، اجمل ان د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړي.
څو لویدیځو رسنیو له افغان حکومت څخه د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې پر هغه وختنه لیکنه خپرې کړې چې د داعش د خراسان د څنګې د نیول شوي مشر د عادلانه محاکمې په اړه یې کړې. عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور دی، د شنبې په ورځ په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د بشري حقونو د څار سازمان غواړي فاروقي په داسې توګه محاکمې ته راخکل شي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو قربانیان هم د محاکمې په بهیر کې حضور ولري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټری شاګاسمن په وینا، د اسلم فاروقي نیول کېدل د افغان چارواکو لپاره یو فرصت دی چې وښيي د جنګي جرمونو او بېرحمیو په وړاندې په سمه توګه د عدالت تامینولو ته ژمن دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو په ځانګړې توګه پر شیعه مسلمانانو او سکانو د حملو مسولیت پر غاړه اخیستی. په یو وروستي مورد کې د مارچ د میاشتې په 25مه نیټه دې ډلې په کابل کې د سکانو پر ګوردوارې د هغه برید مسولیت ومانه چې په کې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شول. د ایرو ایشیا خبرونه لیکي اسلم فاروقي په سیمه کې له سختریزو وسلوالو ډلو لکه لشکرې طیبه او د پاکستاني طالبانو تحریک سره د اړیکو مازی لري. دا د خبرونې د یوې لیکنې په دوام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پخواني ویان احسان الله احسان هغه ادعا یاده شوې چې وایي اسلم فاروقي څه موده مخکې د داعش د خراسان د څانګې له مشرتابه ګوښه شوی و، خو خپلواکو سرچینو دا ادعا نه ده تایید کړې. د لیکنې په دوام کې راغلي سره له دې چې د افغانستان طالبانو د مارچ د میاشتې په 25مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید کې لاس لرل رد کړي، خو په وینای په دې پیښه کې د حقاني شبکې ښکېلتیا له پامه نه شي غورځېدی. د ایرو ایشیا د دې لیکنې د لیکوال په باور د حقانی شبکې سره د طالبانو اړیکې او لدی شبکې سره د داعش اړیکې پیچلې دي او د داعش وسلوالې ډلې او حقانی شبکې تر دې مخکې هم ورته خونړي او پیچلې بریدونه ترسره کړي. د ډیفنس ون خبرونه بیا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه ولیکنه خبره کړي. خبرونه په پایل کې پوښتلې ایران له طالبانو سره د امریکا له مذاکراتو وروسته څه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبرونه بیرته وایي تهران پر کابل، طالبانو او په افغانستان کې پر نورو ښکېلو لورو د نفوذ د ټینګولو په هڅه کې دی. ډیفنس ون خبرونه وړاندې لیکي ایران د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې چې ښایي په پایله کې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي له نږدې څاري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې د سیمې یو شمېر پیاوړي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران د طالبانو په ملاتړ تورن کړي، خو تهران ټینګار کوي چې له طالبانو سره د اړیکو هدف یې د سولې لپاره د هغوی هڅول دي. د ډیفنس ون خبرونې په باور ایران تر دې مخکې هڅې کړي چې د پانګونې، سوداګرۍ، لیږد رالیږد او د پراختیایي پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نفوذي برخه ولري او په عین حال کې له یو شمېر فرهنګي، مذهبي ډلو او ان طالبانو سره نږدې اړیکې جوړې کړي. خو لیکوال استدلال کوي چې ایران د هڅو سربیره د سوریې او لبنان په څیر په عراق کې د سیاسي نفوذ په ټینګولو کې پاتې راغلی. د لیکوال په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې په زور سواک تر اوسه څوک د سیاسي یا نظامي نفوذ په ټینګولو نه دی توانېدلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشاله چې د ازادي اوریدونکو یو بل خبرونه ته شرح لاس تر توایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې موږ سره مشارکې کړې دي. په دېونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې موږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خپرېدونکې نه ده، یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسلط دی. داسې غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوکه نه ده او نه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دوی فقط غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډیر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای شي استاسی جون واخلی او یو حیاتی ستونزه درته پیښه کی. نو غواړم د دغه واوریدونکو پیغام او نظر تاسو ته د بیلګ په ډول دروړم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراته وو. ټول اوریدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسی، خو د دې اوریدونکو نظر به په ګټه سره وو. بیا به د یو ډاکټر نظر هم وری.
دغه مرض چې دا کورونا وایروس دا الله جل جلاله مسلمانانو باندې نه مسلط کوي چې هغه پنځه وخته لمونځ په جماعت سره کوي. پنځه وخته لمونځ په جماعت سره کوي الله جل جلاله دغه مرض په هغو باندې نه مسلط کوي. هغه په داسې چا باندې مسلط کېږي لکه په کفارو کې دغه ډاکتران چې دي چې دا نن په راډیوګانو کې او په شینانو کې دي خبرې کوي دا ټولې غلطې دي.
مننه کوم محترم اورور. البته دا ستاسو نظر دی، بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسو پیغامونو ته ستاسو نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام درته خپور کړ. البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم لبه د مرغه په افغانستان کې ستاسو چې دا ناروغي ټولو ته نه سي رسیدلی یا ټولو ته سرایت نه کوي، لبه د مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤول برلین او هم د ټولې نړۍ په سطحه دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې پر کور کښېني، ډېری کارونه باید وڅنډي په دې خاطر چې یو صحیح مسله ده. نو غواړم د دغه دوست د نظر په اړه د انتاني ناروغیو د متخصص فرید الله عمری نظر واورو چې هغوی څه جواب لري.
فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اوریدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په د عامې روغتیا په وزارت پورې هیڅ تړاو نه لري. دا یو ملي بس دی، یا د افغانستان که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیوم یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراعت ونه کړو زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومره مر مفهوم دي، یعنی چې کله موږ ورته وایو چې کورونا جدي ونیسئ، جدي په دې مفهوم چې سترګو توره ای وروره که چیرې تا دغه پیغامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنیو له لارې اوروي که دا عملي نه کړې تا سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې د وژنې دی د لمانځه دی وړي جدي په دو مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو، بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي. او د کورونا بس اوس یوازې په د حج اوقاف په وزارت پورې یا د علماو په شعر شورا پورې یا وزارت پورې تړاو نه لري. هر څوک من حیث د دو وزارتونو نماینده دی چې فهمي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال څخه به ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغی و متخصص فرید الله عمری و دوستانو په همدې تړاو غوړم د علما او شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغه د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصیه اول ده د عبادت اطاعت دعا ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې هم په ټول ملت باندې هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده، وقایه دی وکي ځان دې کې نه وساتي، دې ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي ورخطا کېږي دې نه ولا تیأسوا من رحمة الله، دې خدای له رحمت نه مایوسه کېږي، نه دې دی ورخطا کېږي نه دې کور، فقط دې طبیب یا دې ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکړي، خپل دې جسم مقاومت زیات کړي، مخکې له مرګه دې پښې نه غځي. د پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان دي، یعنی اکثریت روغ شوي دي، ډېر کمې وفات شوي نسبي هیڅ وخت. بناء ذکر و افکار و عبادت معنوي لحاظ نه جزان تقویه کړي، وقایه دې وکړي او له مادي لحاظ نه جزان تقویه کړي چې د جسم تقویه ده، تر څو د دغه کورونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو، هم د ځان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و دوستانو اوس به ورسو تاسو نور پیغامونه ته چې بیا هم مننه کوم راستولې مو دی او خپلې ستونزې مو وقنز مو سره شریکې کړې دي. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسولینو ته ورسو او هغوی واوري او تاسو پښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
السلام علیکم لوزی خان عزیزی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په لومړي قدم کې سلامونه او نیکې هیلې آزادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. ورسته لدی چې غواړم د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هیوادوالو ته واورم. لوی خدای جرحو دې وکړي چې قرباني عمل وکړي. نو دا خبر ډېرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده، او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي. خو زه نو سره تاییدوم او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک ته په یوه نظر ګوري. نو دا یو غټ میکروب دی، د دې په مخنیوي کې زه د هغو هیوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ور نه کړي، او کومې توصیې چې د سید عامر لخوا څخه او د وزیر صاحب لخوا څخه وړاندې شوي دي په همدې کې کور کې خپل کوچنیانو ته قرنطین کړو او نور داسې تم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې. دا خو کومه بده خبره نه ده، نه د اسلام ضد کار دی. نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو، او دا خو اسانه طریقه ده، په دې باندې خو هېڅ نه کېږي. نو باید او خبرو څخه چې هغه مستزیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي او شان څخه ډډه وکړو. نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرولې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کې دي په غور سره یې واوري او خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پریمینځلو او د یو بل څخه